السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخکې برمته شوی و خوشی شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی درشپیت کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیلو ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنۍ جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیرې بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 4 کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورځ ده. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیری کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي، د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشرانو شاید د هغې هدف د طالبانو عمومي مشر ملا حبت الله اخونزاده او د هغه په شاوخوا کې راټول کسان وي چې د طالبانو تر نورو مشرانو سخت دریځي ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یوې ویډیویي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحده پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي، په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سږ کال د دسمبر 10 داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماتې د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یوه ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بله د حقانی نتورک ده. تاسو ته که یاد وي د کابل د سقوط نه مخکې پورې همیشه به په رسنۍ کې سي کله به هم حقانی نتورک کوم انتحاري کوو یا کوم عملیات به کولو، هغې به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د عقدو تشکیلات او د عقدو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ اوس هم وینو په افغانستان کې. دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حلکول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزي کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له توماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا به د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان چې توماس دویست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان وو، او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي سی په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دا رنګ ورکي چې دا پیسې سی راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سی دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په څه شی مصرف کړې، نو وګورو سی هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورځي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې، څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلایسنګ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ به سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلی شئ. یو خبرونه کې درسي ساعت پروګرام هم لرو، هیله ده چې را سره یې واورئ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاته ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي یې ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان میرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران
رامنځته. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوارځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورو هم همدا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کوله چې والله که یا نخکېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مور شره نهسته چې وي خو والله خو دغه مواد مواد وزل دي دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت چې پیدا کړي نه کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بسپنې ډېره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیالیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سږ کال د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی و دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بیلاروس د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې د بنسټګر الیس بیالیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی و د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغې خاوند الیس بیالیاتسکی ته اجازه ورنه کړه چې دغو مراسمو ته وینا برابره کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیالیاتسکی او دوو نورو ډلو لخوا د جنگی جنایتونو، له بشري حقونو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسۍ ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل:
For decades, Russian military.
دا روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنګي جنایتونو سبب شوی او هیڅکله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولی شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 23مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونه نیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکي یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو سازمان مشر دی وویل:
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولی شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپله چټکه بریا ګڼي د سختې جګړې بڼه خپله کړې او اوکراینیان چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د خپلې خاورې دفاع شدیده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګډ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیری چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس آغلی حیدری د زرګونو نورو افغان ښځو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړې ده. دا خاوند اوس ایټالیایی ژبه وایي. دا په افغانستان کې د ښځو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. آغلی حیدری وایي کله چې زوی په ایټالیا کې پوهنتون ته د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه او بریالی شو ډېره پرې خوشحاله شوه، ځکه چې ایټالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپلو اولادونو زده کړه وکوي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ایټالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډېر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو سټار ورځپاڼه د کاناډای ورځپاڼې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لورې د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو له کله چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ورپه یاد کړه. تورنټو سټار ورځپاڼې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورځپاڼه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوي عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې سالم احمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راټولېدو عمده هدف څه و.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو میرمنو لپاره خویندو لپاره په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغې لپاره آواز اوچت کړم. که مونږ ګورو د تیر یو نیم کال کې کله نه چې د طالبانو حکومت راغلی دی نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا آواز نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغې په حق کې د هغې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي دا مونږ خپل آواز نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار ده چې د جنکو تعلیم دا دروازې چې په هغې بندې شوي دي چې د دې لپاره دوی خپلې هڅې وکړي او مونږ هغې سره یو خپله یو ملاتړ هم هغوی ته وښایي چې مونږ ستاسو سره یو. او پښتنې مېرمنې چې دي هغه کله هم د نورې نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په څه مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغې کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپله کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور د پاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شې دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټ هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ لږ خزي چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي. هغه کیسه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په خزو باندې لګي ځکه چې خزه د مخ کې نه دلته کمزوري ده. د هغه سپریس کول د باول چې دی دا ډېر اسان دی. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو ته ښکاري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغه خاموش دي. دا ټولنه غټه زموږ بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار ده چې هغه راشي. اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده. په کار ده چې دوی سره خبره وکړي. هغه که حکومت منی او که نه منی خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي. په دې کې د جنګو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغه رامخ کې شي او په دې باندې سره دوی سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه کم مظاهری هغه وکړي هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شان تم رست نشته. په کار ده چې یو خو هغه خپل هم راپاسي خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارتخانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي نو هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی لکه نن مونږ څنګه راووتلو مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو. مونږ هغه ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغه ته مو وایي چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شان ته په نور نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعاله وګمه فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منانی زدبای د زابل ولایت شمزو د ولسوالۍ د چوکۍ د کلی وشدل کوي. تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام سره مخکې مور تاسو ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بعد موږ د شمزو تنبا نسته د تلیفون نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې یا هغه سلام تنبا راته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا څنګه ته جوړه کې د مرکز د ولسوالۍ کې هم به خلک به پته کې د نن تلیفون نه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خبر کی تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ به. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات د درش پورې د صحه د خامد ما د حکومت څخه د هیل له درځو ته چې د پاره باندې څه نظر وای چې ډیر خامه د لارې شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي دغه غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي. مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره کلا ته نه جنګ ورسول دي. موږ په سری کنا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچې ده. نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا څخه یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوال محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنت د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسیتي